وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوی د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې د خپل قربا عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان د حکومت دا وینا چې له پوه سره هیڅ اختلافات نه لري، د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د لکی مروت زیدي لپاره د کرونو روپیو د منصوبو اعلان، او له حج څخه د راځستنیدونکو حاجیانو ستونزې د رواني کړي یو له مهمو رپورټونو څخه دي. د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، یو شمیر نور رپورټونه رو خو پیل له خبرونو کوو. ویونکو ملیحه امیرزاده،
اول د خبرونو سټی کی په افغانستان کې په دوه جدا جدا سیمو کې د وسلوالو لخوا دوه توغندي داخل شوې دي. په کراچۍ کې 13 شپه په گاډي کې یو ځانمرګي بریټ کې شپږ کسان وژل شوې دي. د امریکا صدر وای په بجټ کې کمی به په ایشیا کې د امریکا په پراخ رول اثر و نه کړی. دا خبرونو تفصیل. د مشال ریډیو خبريال وای په افغانستان کې په دوه جدا جدا سیمو کې د وسلوالو لخوا د توغندې او بریدونه شوې دي چې پکې دوه توغندې داغل شوې دي. په دې کې یو میزایل د دودی سي لوی جرګې د ځای سره نیسي د باغې بالا په سیمه کې را پریوتې، او دویم توغندې د چارایي سرسبزي په سیمه کې داغل شوې. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وای په دې بریدونو کې یو عام وګړي زخمي شوی. د بریدونو پړه د وسلوالو طالبانو او د حزب اسلامي ویاندو ذبی الله مجاهد او زبیر صدیقي په غاړه اخیستې. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې په دویم ورځ دودی سلوی جرګه به نن د افغانستان او امریکا ترمنځ په ستراتیژیکو اړیکو او په هیواد کې د سولې د څرنګوالي په اړه نن خپل اصلي بحثونه شروع کړي. کراچۍ کې د سمندر په غاړه په یو گاډي کې د چاودنې له امله دوه پولیسوالو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې وژل شوو کسانو کې څلور مبینه ترهګر دي. د سند صوبې د داخله چارو وزیر منظور وسان ویلي پېښه له هغې وروسته مخې ته راغله کله چې پولیس تحصیلګرۍ په سیمه سی ویو کې یو گاډي ته د ودرېدلو اشاره وکړه، خو ډرایور یې گاډي لخپه ورکړه.
یہاں دہشت گرد تھے، وہ ایک ہی گاڑی میں تین سوار تھے.
درے وڑا طرح گر پیو گاڑی کی ناست ہو، پولیسو حاغی تا دو دردو اویل خو حاغوی خپل گاڑی ون درولو. پولیس پا حاغوی پسی ور پسی شول، او چکل حاغوی دیزے تراور سیدل نو یو پکی پزان پوری تڑلی بارو دو چول، او دا پیخا رامنز دشوا.
د سند صوبے پولیس وای ترهګرو د پیخی د زی سرنیز دے عبداللہ شاہ غازی مزار یا بل کوم زی باندې د حمله اراده لرله. په کراچۍ ښار کې مخکې هم ځانمرګي بریدونه شوي دي چې په مذهبي ګوندونو او د صوفیانو په مزارونه بریدونه پکې شامل دي. د جمهوریت پولیټیکل چارواکو په وینا د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا کې بیګا ماخم په یو گاډي باندې د ریموټ کنټرول بمی چاودنې پترس کې د وژل شو کسانو شمیره اته تر رسیدلې ده. د چارواکو په وینا په دې برید کې دوه کسان زخمی شوي هم وو چې ولسی وګړي وو. د پیښې په اړه د جمهوریت کوکی خیلو یو اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي چې د یوې کورنۍ 15 کسان په دې برید کې وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان اوتی ویلی هغه وسلوال چې وسله پرې خودل غواړي د امن لپاره د دوی سره خبرو ته تیار دي. د خبرې تیر ورځ نوموړي د لکی مروت ضلع دورې پر مهال کړي دي. په خبرو کې نوموړي زیاته کړه،
نن هم ککم خلق گم رہا چر تشدد پلار روان چا دو ککڑی دی پخپل خاور مان داغی دلا سنن زمون جمعات زمون جنازہ محفوظ ندی نن کاغی لار ترازی نن کاغد امن خبر کئ ددی خاور د پارا او د خپل بچو د روخانه مستقبل د پارا زمون گ دروازه نن هم کولاو دی اگ ټول رونو مرګرو تا.
د دورې پر مهال نوموړي لکی مروت لپاره د نوې منصوبو اعلان وکړ چې په دغه کې به ډیګري کالج، کیډټ کالج، 15 کیلومتره اوږد سړک، یو پل او په سیمه کې به د اوبو په نوو منصوبو پیسې لګولې شي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د برتانیې د دفاع وزارت وایي د افغانستان په جنوبي برخه کې د سړک غاړې یوه بمی چاودنه کې یو برتانوي پوځي وژل شوی دی. د سرتیری په جنوبي ولایت هلمند کې د نهر سراج په میرمنداب سیمه کې د امنیت دنده ترسره کوله. د دې سرتیری د وژنې سره د 2001 کال اکتوبر د میاشتې شاهیسه په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال د وژل شو برتانوي سرتیرو شمیره 386 ته رسیدله. سخ کال دا 38 سرتیری دی چې وژل کیږي. د عربي هیوادونو اتحادیه شام ته درې ورځې ورکړې دي چې د مزایچانو پر ضد د خونړي تشدد نه لاس واخلي او په هیواد کې دننه د کتونکو ډلې پرېږدي. د دې ترڅنګ د اتحادیې نه د شام استازي واپس ته لیږلو غوښتنه کړې ده. په مراکش کې د غړو هیوادونو د غونډې وروسته د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ حماد بن جاسم التانی ویلي که شام په دې لړ کې له دوی سره تعاون ونه کړي نو د بندیزونو سره به مخامخ شي. په عین حال کې په سرحد دمشق کې د رژیم پلویانو د مراکش او متحده عرب اماراتو په سفارتخانو حمله کړې او کانی پر ورولی. فرانس او مراکش اعلان کړی چې د هیواد نه خپل سفیران بیرته راغواړي. د هفتې پر ورځ عرب لیگ په اتحادیه کې د شام غړیتوب ځنډولو په حق کې فیصله ورکړې وه. سعودي عربستان د ملګرو ملتونو په قرارداد د ادارې لخوا په رای ورکولو باندې اصرار کوي چې په امریکا کې میشت سعودي عربستان سفیر د وژنې پلان غندنه او په ایران د غږ وکړي چې د تحقیقاتو په لړ کې همکاري وکړي. امریکا ویلي د سعودي عرب سفیر عادل الجوبیر د وژنې پلان تر شا د ایران لاس و. خو بیا د سعودي عرب قرارداد چې نن د ملګرو ملتونو په جنرل اسمبلی کې وړاندې شو نیخ په نیغه ایران د دې لپاره تورن نه دی ګرځولی. د قرارداد مسوده چې امریکا یې ملاتړ کوي په دې سازش شیخ واشینی څرګنده کړې او په ایران یې غږ چې د نړیوال قانون سره سم دی خپل ذمہواری پوره کړي. د امریکا صدر باراک اوباما نن ویلي چې په بجټ کې د کمیله وجبه په ایشیا کې د امریکا د پراخه پوځي رول پلان نه متاثره کیږي او دا چې امریکا د آرام سمندر د یو طاقت په توګه پاتې کېدلو لپاره د غلطه موجوده ده. اوباما د کینبرا د دوه ورځني دورې پر مهال د آسترالیا پارلمان ته په وینا کې هغه اندېښنې کمولو لپاره دا څرګندونې کړې چې ګینې په واشنگټن کې د بجټ د خسارې په لړ کې د فشار له امله به په ایشیا کې د امریکا موجودیت باندې اثر وشي. او ماریو مونټي د اټلی د نوې وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړی چې د دویم جنگي عظیم نه پس به د اټلی د درې شپېتم حکومت مشري کوي. مونټي چې د اروپایي کمیشن پخوانی کمیشنر پاتې شوی ویلي دي چې د نوې کابینې پرانستنې سره سم به د مالی چارو وزیر په توګه هم دنده ترسره کوي. د خبرونو پای
خبرونه درته مليحه مرزا دا وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې دا ریپورتونه لرو. د پاکستان حکومت ویلي چې له فوج سره هیڅ ډول اختلافات نه لري. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د لکه مروت ضلع لپاره د کورونو روپیو پرمختیایي منصوبې اعلان کړې دي.
نن په یو کال کې ستاسو حکومت ستاسو د برکت په لکه مروت کې د 65 کروڑ روپو منصوبو اعلان وکړ.
د تیر کال په څیر سږ کال هم پاکستان ته ستنېدونکي حجان له یو شمېر ستونزو سره ټکوي. په سیمه کې ترګری د قبایلی سیمو د انجونو تعلیم ډیر اغیزمن کړی دی. آیا د هغه ځای شجی چې هیله لري چې له دې خوفه یا ویرې څخه بوزي؟
خلک غواړي چې زمونږ زنانه هم تعلیم حاصل کړي. خو د شتګردي په وجه سره هغه کې ډېر زیات خوف پیدا شوی دی. مېرم چې دا مسله به وخت سره به حل شي.
د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. لا مشال سره اوسئ. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عاشق فردوس عاشق اوان ویلي چې د پاکستان د پوز او حکومت ترمنځ هیڅ اختلافات نشته. نوموړي ته د دې خبري وضاحت له هغه وروسته پیښ شو کله چې داسې رپورټونه راغلل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته یو داسې خط لیږلې چې پکې ویل شوی د پاکستان پوز دی دای له خپلې چوکۍ لري کول غواړي. په دې اړه مو له خپل همکار په اسلام آباد کې عالم زیب زخه نور تفصیل پوښتلې.
په دا پریس کانفرنس کې فردوس عاشقاوانو ویل چې دا خبرې اوس پورې کېږي چې کوم د دم ایو او پاکستاني امریکایي کاروباري منصور اجاز کوم تن نه د اغا د خط چې کوم ذکر کیږي او دا خط کې دا خبرې کېږي چې د پاکستان صدر چې کوم دی آصف زرداری اخبار کو اوباما ته یو خط لیږل دی. دا آی خط په حوالہ چې کوم دا کسی به شي روان دي. د دې په اړه فردوس عاشقاوانو ویل چې په دا کې چې کوم د پاکستان د حکومت او د فوج ترمنځ کومې خبرې اترې شوې یا خلک وایي یا اوس چې کوم هغه راپورته شوی ده چې ترمنځ اختلاف دی دا هیڅ قسم خبره نشته او د پاکستان حکومت او د فوج ترمنځ چې کوم دا وخت بالکل صحیح حالات روان دي. په دې اړه باندې چې کله خبرې اعلان وکړو هم وکړو چې د مشفق پرویز کیانی او د صدر آصف زرداری ترمنځ چې دوش په دوه ورځې وړاندې کوم ملاقات او په ملاقات کې څه شوي دي، بیا فردوس قاشقاوان دا ویلو چې دا خو چې کوم دی د پاکستان حکومت او ټول دنیا چې کوم ملکونه نړۍ هغه کې چې کله داسې ملاقاتونه کېږي نو هغه د ملک په سیکورټي باندې کېږي، دا خو دا خبره ده نه ناشنا خبره ده نه. نو بیا خبریالو دا هم وویل چې په داسې وخت کې چې کله کیمرون منتر هم بیا راغلی او بیا دغه ملاقات هم وشو، نو هغې بیا هم دا وویل چې دا ملاقاتونه بالکل د سیکورټي د پارلمان دي او نور تفصیل ورنکو.
عالم زیب خانو چې د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فردوس آشکبا اوان د هغه پریس کانفرنس په اړه معلومات راکول چې د پاکستان فوج او حکومت ترمنځ هیڅ اختلافات نشته.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په لکی مروت ضلع کې د 15 کروڑ روپیو پرمختیایي کارونه اعلان کړي دي. نوموړي دا اعلان پرون د لکی مروت د دورې پر وخت کړي دي. نور تفصیل یې له بنو د عمر دراز وزیر په ریپورت کې اورو.
13 ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د صوبې جنوبی ضلع لکی مروت خصوصي دوره وکړه چې د دورې پر مهال یې د سیمې دپاره د یو شمیر نوو منصوبو اعلان هم وکړ. نوموړې جلسې ته په خپل خطاب کې د سیمې د امنیت په اړه خصوصي خبرې وکړې. دوی وویل کچرې وسلوال اسلحه وغورځوي او د امن په طرف قدم اوچت کړي نو د امن په خاطر د وسلوالو سره د دوی حکومت خبرو کولو ته تیار دی.
نو د باچا خان بابا د پیروکارو پیغام هم د امن پیغام نن هم ککم خلق گم رہا چر تشدد پلار روان چادو ککڑی دی پخپل خاور مان دا غید لاس نن زمنگ جمعات زمنگ جنازہ محفوظ ندی نن کاغی لار ترازی کاغا ہر سوک دی کا غٹ تے او ک ٹپ تے او ک توڑ دے او ک سپین دے نن کاغا دا امن خبر کئی ددی خاور دا پارا او دخپل بچو درو خان مستقبل دا پارا زمنگ دروازے نن هم کلاو دی اگے ٹول رونو مر گرو تا او نن متوی چ رازی چکینو چ سر پر خپل خاور امن بحال.
وزیر اعلی امیر حیدر خان ہوتی جلسے تا دا خطاب پر حالوی چې د وفاق څخه د بجلی منافع 134 روپۍ واده پوره شوه ده. شاولنې کې 15.5 اربا او دویم 25 اربا روپۍ د وفاق څخه اخیستې شوې دي او باقی پیسې به پر اتلون کې 2 کلونو کې د وفاق څخه اخیستلې شي. دوی زیاته کړه چې په چترال او سوات کې به د بجلی په نو منصوبو باندې صوبایي حکومت کار کوي. نوموړي وویل چې د صوبې په سویلي سیمو کې د ګیس او تیلو لوی پیداوار کیږي چې په مت کې به یې صوبه ته 15 اربا روپۍ رایلټي ملاویږي.
بل خوا ته په 40 روپۍ چې کوم دي آمدن یو ذریعه ځان له پیدا کو خپلې صوبې له خپلې خاورې له او دام نه تنه ویم چې دا لس کالو منصوبه ده او لس کاله پس به کیږي. خړوم بنې دوه منصوبې به ان شاء الله د دې کال اخر ته یو په چترال کې او یو په سوات کې سره د مشرانو به زملته به حاضرېږم او د دې سرې جنډې د سوري د لاندې به داغې دوه ډومبنو منصوبو څنګه بنیا
د دورې پر مهال وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د ضلع لکی مروت د پاره نوې منصوبو ورکولو اعلان هم وکړ چې په دغه کې به ډیگری کالج کیډر کالج 15 کیلومتره اوږد سړک یو پول او په سیمه کې به د اوبو په نو منصوبو باندې دغه پیسې خرڅ کولی شي.
دا د بجلی کار پرشر پمپ واټر سپلای سکیمونه او دا یو پول شکر الحمدلله 10 کروڑ روپۍ دا د هغه سره سره چې دا کم بسونه دي کم از کم 1 کروڑ روپۍ به د دې جوړیږي. دا هغه سره سره چې کم کیډیټ کالج دی کم از کم 30-40 کروڑ روپۍ به د دې جوړیږي. نن په یو کال کې ستاسو حکومت ستاسو د برکت په لکی مروت کې د 65 کروڑ روپۍ منصوبه
د دورې پر مهال وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سره د صوبې اطلاعات وزیر میا افتخار حسین سینیټر افراسیاب خټک او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي ویان ارباب طاهر هم راغلی و چې وروسته بیا دوی په ضلع بنو سرکټ هاوس کې څو میاشتې وړاندې د نامعلومه وسلوالو لخوا وژلې شوې د ضلع بنو عوامي نېشنل ګوند ذیلي صدر اسرائیل خان وزیر لاسنیوی هم وکړ. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان د کراچی په ښار کې د سمندر په غاړه پرته سیمه کې په یو ګاډي کې د 14 لامل د دوو پولیسو په ګډون 6 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي چې وژل شوي څلور کسان پکې ترګر دي. نور تفصیل د کراچی نه د ریډیو د مشال ریډیو خبريال ظفر کریم راکوي.
سین صوبے د داخله چارو وزیر منظور وسان په خبره پیښه وروسته له هغه مخې ته راغله کله چې پولیسو د سیلګرۍ سیمه سیویو کې د ویلیج هوټل سره نږدې یو هایروب گاڑی ته د ودرېدو اشاره وکړه. تڑلی بارود وچول او دا پیخا رامز دشوا منظور وسان پیخا د ځانمرګي حمله نتیجه وبلل او زیاته اکڑا چې پیخه کې د څلور مبینه ترهګرو په ګډون دو پولیس والا هم وجل شوې دي. د پیخه په ځای کې خبريالانو سره په خبرو کې د سین صوبې اعلی وزیر اویل چې د پولیسو لخوا په صحیح وخت د ترسره شوو عملیاتو له وجې کراچۍ ښار د ترهګرو د غټې حملې څخه بچ پاتې شو. هغه وجل شوو پولیس سرتیرو د پاره د نقد مرستې اعلان وکړو.
20 لاکھ روپے ان کے فیملی کو دیا جائے گا.
دی وای د وجل شوو پولیس سرتیرو کورنۍ سره به 6 لاکھ روپے مرسته کولی شي او هغه د کور یو تن تبا سرکاری نوکری ورکولی شي. د سین صوبې اډیشنل آی جی مشتاق شاه وویل چې پیخه کې څلور مبینه ترهګر وجل شوې دي.
همه انفارمیشن جو ملی تھی اس میں یہ تھا کہ
ملتا دا مخکنه دا معلومات ترلاسه شوی وو چې یو هایروب گاڑی کې ترهګر کاروایی کولو والا دی. من په دې مخاخ پر ټول سرتیری چمتو کړی وو کله چې ترهګر دې زی تر ورسیدل او پولیسو د هغوی د ودرولو کوشش وکړو نو هغوی کې یو تن ځان والو زولو چې لوجه یې د هغه درې نور ملګری او دو پولیس سرتیری وجل شو. د مشتاق شاه په خبره پولیسو ته د گاڑی څخه وسله او ځانمرګو حملو کې کاریدونکو جیکټی هم ترلاسه شوې دي. د هغه په خبره ترهګرو د پیخې د ځای سره نږدې په عبدالله شاه غازی مزار او یا په بل کوم ولسی ځای د حملې هوډ لرلو. د یادونې وړ ده چې ډیفنس د کراچۍ ښار شتمنه او د کلک امنیت سیمه ده. څو میاشتې مخکې هم په همدې سیمه کې د سی ای ډی پولیسو د یو مشر چودری اسلم په کور هم برید شوی وو چې مرګ جوبله یې اړولې وه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پختو وای مشال ریڈیو وار
هلته بیا د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی چارواکی وای په لری پرته سیمه تیرا کی په یو گاډی د ریموت کنټرول په سوی برید کی د وژل سو کسانو شمیره اتک اتو تر رسیدلې ده. په وژل سو کی د یو کورنۍ 15 کسان هم شامل دي. په دې اکله د مشال ریډیو خبريال فرحال چنواری نور حال راکوي.
د خیبر ایجنسی د جمرود تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد جمیل په وینا د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا کو کې خېلو کې په سپوډی کلی کې په یو گاډی باندې د ریموت کنټرول بمی چودنې په ترس کې د وژل شوو کسانو شمیره اتو ته ورسېدا او دوه کسان پکې جوبل دي او دغه کسان ولسی وګړي وو. د دغه پیښې په حق لباندې د جمرود کو کې خېلو سیمې یو اوسیدونکی جهاد شاه اپریدی وای چې د یوې کورنۍ 15 کسان پکې مړه شوې دي او د یوې بلې کورنۍ 3 کسان پکې مړه او 2 جوبل شوې دي او مېرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي. په دې اړه دوی زیاته کړه.
وا د مکه کې موږ کلیه ځان دي او مړه شوې پکې څو څه زخمیان دي. دا کوخیل دا خو زموږ ځان دي کوخیل دي نیم خلق بار په هغه پاتې کیږي پتیرا کې او نیم دلته په هغه پاتې کیږي زموږ بدن جمهوریت کې پاتې کیږي. ګرمي موسم کې برزي تیرا ته درومي او به شي یقیني شي نو بر تیر نه بیا راګوزي ګلاندې جمهوریت ته درومي. اوس دا کوئی کاډر روانه و په ګاډي کې سوارو نو اخی ادمه کپ وشه
د دغه پیخي پړه لا تر دې د میچا په خپل غاړه باندې نه داخسته. د تیرا کو کې خېلو سیمه د جمرود بازار او پیښور نه په خواوشه 100 کیلومتره فاصله باندې د افغانستان پولې تصویر مپرتا غریزه سیمه ده. چرته چې وخت د سره حکومتي واکمنی نشته او په اړوندو کې یو شمیر ځایي وسلوالې ډلې شتون لري چې نه یوازې په یو بل باندې بریدونه ترسره کوي بلکې ځایي کامل ښکرو او خلکو سره هم وخت نا وخت جګړې کوي. خو د دغې پیښې د نویت په اړه باندې لا تر دې دمې څه نه دي ویلی شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر پښتونخوا د انګوزیلې د بشري حقوقو یو مبارز تور لګوي چې په سیمه کې د لادرکو کسان لپاره د کار کولو په وجه پولیس دای ځوروي او په دې لړ کې یو ځل جیل ته اچولی وو. خو پولیس بیا وایي چې جنید نومې دغه کس په سیمه کې د ناامنۍ د خرولو په تور نیولی دی. نور حال له انګوز څخه د طارق اورکسی په ریپورت کې واوري.
د قانون د پوهانو د وینا سره سم د پاکستان د آئین تر مخه چې د خپل رائے اظهار د ملک د هر وګړي بنیادی حق ته خود هنګو سیمه جنید خان وای چې دغه ازادۍ نه دوی محروم دي ځکه چې میډیا ته د خپل رائے په سرګندولو باندې د هنګو انتظامیا او پولیس د خلاف شوی دي.
دې بنیادی وجه دا دي چې مده د خل ماته تر خشونه راګی د دغه تر خشونه زمخ کی سپریم کورټ ته استاو ما ای کورټ ته استاو دي چې دغه خلکو سره دا تکلیفات دي دغه خلکو ته مله زدا چا کسان ورکتی
جنید خان چې د انساني حقوقو د ادارې سره کار کوي وایي چې په ضلع هنګو کې د بدرک شو کسانو در پیدا کېدو لپاره کار شروع کړی دی. نوموړی زیاتوي چې د بدرک شو کسانو معامله راوچتولو په وجه هنګو پولیس او انتظامیه د ده خلاف شوي دي. نوموړی وایي چې دغه غږ بندولو لپاره پولیسو د ده خلاف مختلفې حربې شروع کړي دي چې له وجې د ده ژوند تنګ شوی دی.
میاش پنجا ورځې تیرې کی جی ڈی خان جیل کی جی ڈی خان جیل تا زدا و تین ایم پیو کی استوالے ہم بغیر سواجی مدے سن نت ستورا گونا نسبینا گونا مدے بے گونا بے خطا تا گوز جیل تا استوالے ہم جی ذہنی دباؤ دیر میں چیتا نشن تلے مدے سے پوشی خبر نشن کولے مخ کے افسرانو سب نور دسی رقم تن گول گئی جی بار بار ما میں چاپی لگئی زیارتا مدے سے مخوران ساتے تا دا کئی ہوتا آغا کئی ما پولیس چوکی سرا ٹچ پور دی جی جگ پور دی جی او مدلې سه پولیس سره شیخ پله مغاده وکړي
په دې اړه مو چې کله د ټلیفون په لارې د هنګو انتظامی چارواکي ډي سي او عبدالملک خټک سره خبرې وکړې نو مشال لډیو ته خوږ غوړ نه کړو. خدای ویل چې انتظامی او پولیسو خلاف نفرت او په سیمه کې د امن کوششونو ته نقصان رسولو په وجه پولیسو د جنید خان گرفتاری په عمل کې راوستلې و. طارق اورکزی مشال رډیو هنګو.
د تیر کال په ډول سږ کال هم د سعودي عرب نه راتلونکي حاجان د سفر پر وخت یو شمیر ستونزو شکایت کوي. خو ولې بل اړخ ته د پاکستان ایرلاین پی آی ای د خپلو سهولتونو پاکله مطمئن ښکاري وایي چې حاجانو ته د سفر غوره اسانتیاوې ورکړي دي. په دې اړه له اسلام آباد نه د انیسا اجمل رپورټ ته پام وکړئ.
حج ادا کول وروستو د سعودي عرب نه د حجیانو پاکستان ته د راتګ سلسله شروع شوې ده. خو ولې د پاکستان سرکاري او نجی پروازونو کې نا وخته کېدو له کبله حجیانو ته یو شمېر ستونزې مخې ته دي او دا شان دي په غنټو غنټو انتظار وروستو واپس را رسیدلې دي. سوابه سره تعلق لرونکي ریاست بیبي د پرواز لیټ کېدو په اړه خپلې ستونزې صدا سي بیانوي.
لیٹ شویو نو پرائیویٹ ہو زمون لیٹ شویو جس ہو پل اتلو لو نو منگا چے لکرال تا ایئرپورٹ تا 9:25 پان زمون فلائٹ ہو 12 بجے پش فلائٹ ان پاگی باندیم لکا غ زمون گا کم چے منگا تلیو نا غ ہپا شڈیر زیات
دغه سی دیو بل تن حاجی نادر خان وینا دا چے ہغی تا نہ صرف پراتک کولو کی مسئلہ وا بلکہ د حج ادا کولو پ وقت ورتا پوسی دو کی ہم ستن سی وی
ایئرپورٹ ایرا کم مسئلہ دا پینزن جین می رسپس کو میرا مدل مون پیدل کو بل دری ہائس پر کمرہ کی کوم دې نه درو کسان سلورو کسان کومرې او پیزې او سپس کسانې پکې
د حجیانو د واپس راتګ پاړه چې کله مشال ریډیو د پی آی ای ویان سید سلطان حسن نه پښتنه وکړه نو هغه د حجیانو د ستونزو پاړه خبرونه رد کړل او وی ویل چې د پی آی ای هر پرواز په وخت را رسیدلې ده.
مطبوعاتو د حجیانو په پروازونو په اړه خبرونه غلط بیان کړي دي. پی آی ای او دغه شان نور نجی جازونو کې خو ظاهر خبره ده چې کله ناکله تکنیکی مسلې راتلی شي او د تکنیکی مسلو له وجې جہاز لیٹ کے دے ہم شی نظما پا علم کی خو ہز تا سے خبر نشتا چہ حجیانو تا پراتلو کے سمسلے وے زکا چہ زمون خو ټول پروازونا پا وقت را غلی دی.
بلخوا د مذهبي چارو وزارت ویان رانا اسلم وایي چې د ازل حجیانو لپاره د اوسېدو انتظامات په صحیح توګه کړې شوی وو.
د ازل څه مسلې نشته، ټول ستونزې هوارې کړې شوی وي ځکه چې د حج او اوقاف وفاقي وزیر خورشید احمد شاه صاحب د ازل په وخت ټول انتظامات په ښه ډول کړي وو. نو زما په خیال خو څه داسې مسلې نه وي.
بل اړخته د مطبوعاتو رپورټونو تر مخه د پاکستان ایرلاین حج آپریشن خرابېدو او پروازونه د اتونا تر 14 کینټو پورې ناوخته کېدو له وجې د پی آی ای ایم ڈی کیپټن ندیم یوسفزی اسلام آباد ته رابللی شوې ده. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو د حقایق رابرت سیرون کې
د پاکستان قبایلی سیمې د تعلیم په برخه کې د هیواد د نورو په برخو د نور برخو په مقابله کې په پرتلۍ زتوګه شاته پاته دی او په تیره په کې د شذو د تعلیم کچه به خټټه ده کزم د ډېری وجې کې دایسي خو په سیمه کې د شاخوا ویل سیسې ترګری د انجونو د تعلیم په مخ کې یو لوی خند بلل کېږي د دې سیمې شزینه په دې اړه څه فکر کوي راځي چې اسلام آباد د انیلا خالد په ریپورت کې واورو
د قبایلی سیمو آبادی د ټول پاکستان د آبادی په 2% ده چې پکې د نارینه او د تعلیم شرح تقریبا 9% او د زنانو 3% ده قبایلی سیمه کې کسر د روانډ نه د زنانو د تعلیم په باب له رواج نو ولی تر هغه غره لوجي زنانو ته نور هم خندان جوړ شو موجوده حالاتو کې د قبایلی سیمه خلک د زنانو د تعلیم په حق لاسه سوچ لري او څه قسمه بدلون راغله ده په دې اړه چې مشال ریډیو د دغه سیمه اوسیدن کې او ولسی خیر خګړی کارکون کې زیب النسان ته پوسوکړو
مطلب مطمئن شیو لگ سیٹسفائی معشمان اسکول تزی سے دھماکہ نشیا بل تو نشیا پدی وجہ سے نور خلق ډیر زیات خوشی بھی دا مخ کی په نسبت مانے فاټه خلکو کوم ډیر ځا چنګ راغلي دي خپل ماشومان سبقونو ته تیار دي خپل ماشومان باندې سبقونه وایي
د قبایلی سیمې یو سکول استاد نیلم نا چې کله مشال ریډیو د دغه ځای د زنانو د تعلیم په حق له تپو سکړو نو هغه صدارنګ جواب راکړو
خلک غواړي چې زمونږ زنانه هم تعلیم حاصل کړي خو د شتګردې په وجه سره هغه کې ډیر ځات خوف پیدا شوی دی هغه یریږي تعلیمي ادارو ته تلو نه زموږ چې دا مسله به مختصره سره به حل شي
د زیبنسا او نیلم د ویناګانو تر مخه په قبایلی سیمه کې که حالات په خطر اف روان دي خو ولې د سہولیاتو نشټواله په دې لړ کې ستونزې جوړولې شي انیلا خالد مشال ریډیو اسلام آباد
دا خو د قبایلی سیمو د تعلیم حال خو اوس د شذو د حقوقو په اړه باندې یو ریپورت سي هم له قبایلی سیمو سره یې تړاو هم لري د 13 شنبه پر ورځ پاکستان په قومي اسمبلی کې د شذو د حقوقو په لړ کې یو قانون منزور شو چې لمخې به شذو ته په وراثت کې حصہ نور کول په جبري ودونو سورا او د قران سره د انجونو ودونه پر ضد مجرمانو ته سختي سزاګانې ورکول کیږي دا چې د دې بیل ګټه به د فاټا شذو ته رسیږي او کنه په دې اړه د ملیحه مرزاده ریپورت ته غوښتي
د روانې میاشتې په 15 نیټه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ښځو د حقونو په لړ کې په متفقه ډول قانون منظور شو دغه بیل یا قانون د دینه وړاندې دوه وارې د قومي اسمبلی په غونډه کې معطل پاتې شوې د دې قانون تر مخه د قرآن سره د جینکو ودونه په وراثت کې ښځو ته د حصہ نه ورکولو او د جبري ودونو او سوره پر ضد د ککړ کسانو لپاره سختې سزاګانې ټاکل شوې دي د مشال ریډیو د پښتنې په جواب کې چې آیا د دغه بیل ګټه به د فاټا یا قبایلی سیمو ښځو ته ورسیږي او که څنګه د پاکستان پیپلز ګوندغړی جسټس فخر النساء چې قومي اسمبلی کې د دې بل سره مخالفت ښودلې په جواب کې یې وویل چې د دې بل ګټه به هیڅ چاته ونه رسیږي ګوره د دې سره به ښځو ته بالکل هم ګټه نه رسیږي دا چې د بل منظوري شوی په دې کې دوه قانونونه دي د وراثت قانون د محمد دین قانون تر لاندې راځي کوم چې یو مهم او اساسي قانون دی او دغه بیا څوک نشي بدلولی او دویم قانون پکې د کوډ اف سیویل پروسیجر یا د ولسی خلکو ترمنځ د دودونو یو قانوني کړنلاره ده او کله هم چې د په وراثت یا د ځایناستې په معاملو کې دوکه کیږي دا غي فیصله ولسی عدالت کوي کوم چې د ملت نور عدالتونو په مقابله کې ډیر کوي دي اوس ماته چې په کوم سی اعتراض دي هغه دا دي چې د قانون مسوده جوړولو په وخت د تکتنه نه د شوی چې کده دوکي خبره پکې راشي نو همیشه به پکې د ولسی عدالت خبره کیږي د ولسی عدالت حکم د نورو عدالتونو فیصله عملی کې دوته نه پریږدي بلورې د خزو د مقام لپاره د کمی کمیشن په خوانې غړي ډاکټر بیگم جان چې په فاټا کې د خزو د حقونو لپاره هم کار کوي وایي چې اوس هم د مخ کې پښان د فاټا د خزو چاته پوس نه دی کړی
زموږ په پاکستان کې دا خبره ده وایي د ټک کلم ته په جړاوي چې راځي مونږه په تورې خبره وو مونږ دای چې دوی ځکه نه بل پاشي د بل ځنه بلی ساري په دې کې دا خبره په سړه کاټه کې پریوي دي دا بلی د سټل لري خزو د لپاره پاس کړي ده فاټا د خزو نه چا پښتنه کړي ده نه څوک د فاټا د خزو پښتنه کوي د فاټا د خزو د پاره تر اوسه پر پدشت تو کالو کې نه په سنټ کې حق ور کړی دی نه په صوبایي کې ور کړی دی نه په اسمبلی کې ور کړی دی نېشنل کې فاټا خزو ته خدای رائټ نه ور کړی او نه په دې کې د فاټا خزو ذکر کړی دی
د ډاکټر بیگم جان په خبره په قبایلی سیمو کې لاول نه اور بل دی نو ښځو ته د حقونو ورکولو مسله په ځای پاتې شي.
دلته پاکستان دومره پکړ کې جن مسایلو کې ککړ دی، دومره حالات ګډوډ دي چې زه وایم چې دې شونو ته ډېر وخت چل سره پاتې نه شي. په فاټا کې اور بل دی، د غربت اور بل دی، د در په در دي، د کورونو نه بے ځای دي او هیڅ شفاقت نه ملایوي. که څوک دا وایي ما ته دراش مخامخ ته جواب راکړي. خبره دا ده چې اوس خو د فاټا د ښځو هغه سلوک په ځای پاتې شو، نو وراثت شته. اول چې د فاټا د سړونو ځمکه پاتې دي، کورونه ورنه پاتې دي ډک ډک، نو دی به خور لور لاسته ورکړي. وراثت به څوک هغه خلکو ته پته ای چې په سترګو ویني.
دغه بل به اوس د قومي اسمبلۍ نه وروسته سینټ ته وړاندې کیږي او د سینټ ته منظوري نه پس چې کله د پاکستان صدر آصف علي زرداری دا منظور کړي نو د قانون شکل به واخلي.
د ملي حمیرزاده رپورټ ته غوږ واسي. د شذو د حکومت په اړه د قومي اسمبلی د منظور شوی بل او د هغه قبایلی سیمو ته ګټه ستاو کنه په دې اړه رپورټ مو اوریدي. خو سم ملي حمیرزاده ته مایک سپارو چې د خبرونو لنډي زورته واوروي.
په افغانستان کې په دوه جدا جدا سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د دوو توغندي وبریدونه شوي دي چې پکې او عام کس زخمي شوي دي. په کراچۍ کې د سمندر غاړې په یو ګاډي کې ځانمرګي برید کوونکو ځان الوزولې، دوه پولیسوالا او څلور ترهګر وژل شوي دي. په خیبر ایجنسۍ کې په یو ګاډي د ریموټ کنټرول بمی چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېره اته ته رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي هغه وسلوالو سره خبرو ته تیار دي چې وسله پرې خودل غواړي. برطانیه وایي په افغانستان کې په جنوب کې په یو بمی چاودنه کې یو برطانوي پوځي وژل شوی. عرب لیگ په مظاهرېانو د تشدد د استعمال نه لاس اخیستلو لپاره شام ته د درې ورځو مهلت ورکړي. سعودي عرب د ملګرو ملتونو په قرارداد د رای اچولو غوښتنه کوي. د امریکا صدر بارک اوباما وایي په بجټ کې د کمی فشار به په ایشیا کې د امریکا پراخ رول باندې پوځي باندې به اثر ونه کړي.
ملیحه میرزاده اوس د خبرونو لنډیز د تواورولې د سیمې او نړۍ تازه حالې درکلې. خو اوس د پاکستان مطبوعات د نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي؟ راځي چې دا بیا واورو له اسلام آباد څخه د انیلا خالد په رپورټ کې.
نیوز رسپانا په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان په زنانو د ظلم زیاتی خلاف د دریو کالو د کوششونو نه پس په قومي اسمبلی کې بل منظور شو. اداري لیکي چې د پاکستان د زنانو لپاره دا یو ډیره خبره ده، ځکه چې هغوی د ظالم رسمونو او رواجونو او د حقوقو د استحصال د لاسه ډیر ځپلې شوي وي. د دې بل تر مخه به یو زنانه د وراثت د حق نه په محرومه کولو باندې 15 تر 30 کالو پورې جیل او جرمانه کیږي، او همدغه رنګ سزاګانې به د زبردستۍ په واده مجبورولو او د قرآن سره د هغې واده کولو باندې به ورکړې کیږي. ادارې لیکي چې که هر څومره د دې بل منظوري د ستاینې وړ ده، خو اوس ضرورت د دې خبرې ده چې په دې عمل هم وکړې شي او ولس ته د دې بل په حق لا پوها ورکړې شي. ادارې اخر کې لیکي چې په خاص توګه پولیس ته د زنانو د بل په حق لا آگاهي ورکول پکار دي، ځکه چې هغه تل د ولس سره مخ په مخ وي، او دغه سې که په هر ځای کې د زنانو د بل په حق لا عمل وکړې شو، نو دا به د پاکستان زنانو لپاره یو غټه کامیابی وي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او د هند په مېز کې د کاروبار په خبرو اترو اتفاق شوی دی، او پاکستان د امریکای په خواهش هند ته د خوښ ملک درجه ورکولو باندې کلک ولاړ او غوی سره تجارت په مخ کې بوتلو ته تیار دی. دغه سه هند هم په یورپی منډای کې د پاکستان لپاره خندان جوړولو نه ځان ډډی تکړو، ولی بنگلاديش په دې خبره سه زیات خوشاله نو. نو ځکه اوس پاکستان به په دې اړه د بنگلاديش غلط فهمیانی لري کوي چې د کاروبار په حق لاراتونکو وخت کې هیڅ قسمه مشکلات مخې ته رانه شي. اداري اخر کلی کې چې هر څومره د پاکستان او هند په مېز کې د تجارت خبرې خی دي، خو د دې په وجه په پاکستانی مارکیټ اثر غورځېدو هم امکان دی، او دغه وجه دا چې ځینې سیاسي حلقې د دې خبرې مخالفت کوي، ځکه چې پاکستانی شیان د روان دینه موجود باړه مارکیټونو کې قاچاق شوی سامان لوجي ډیر متاثر دي. د مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د نوي وخت نوي سامانونو له کبله د پیښور تاریخي ښار ثقافت په تیزی سره ختمېدو دی. د دې ښار د کوڅو هغه ښکلي پخوانی ښایسته د لرګي جوړې دروازې او کړکۍ او پاغي رنگارنگ نقشونه او ټول زاړه روایتونه په اخیری ساونو دي، او د وخت ترقای سره سره ډیر څه بدل شو. اداري وایي چې د ښار د دې ثقافت حفاظت خو په سرکاري کچ ممکن نه دی، ځکه چې دا غوي کارکردګي اوس د چانه پټ نه ده. دا د دغه ځای د اولسي موارد چې غوي د دې خیال ساتي. اداري اخر کلی کې چې دا یو رڼا خبره ده چې د دې ښار اوسیدونکو ته هم د دې قیمتي خزانه احساس نشته، ګنې د دې به دا حال چیرې نه کېدو. خبر دا وی چې غوي په ذاتی او په شریک کوششونو د دې ثقافت حفاظت لپاره ګامونه پورته تکلیف
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات کې د دوو رسپاړو مقالې لرو. لومړی مقاله د فارن پالیسی ده چې د افغانستان د دوجیزی لوی جرګې په اړه لیکلې ده، او دومه د لاس انجلس ټایمز ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر شاه محمود قریشی له پیپلز پارټي څخه د مستعفی کېدو په اړه لیکلې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته ګل ایاس وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجلې د افغانستان دودیز الوی جرګې په اړه مقاله خپره کړي. مجلې لیکي چې د افغان ولسمشر حامد کرزی په خواص شاوخوا 2000 استازي د دودیز الوی جرګې لپاره په پلازمینې کابل کې راغون شوي. د الوی جرګې رابللو مخه له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه موافقه کول او طالبانو سره د سولې بهیر مخ په وړاندې بوتلل دي. مجلې لیکي د دې دواړو موضوعاتو لپاره د قومي مرستې ضرورت دی، خو په افغانستان کې زیاتره خلک د جرګې په جوړښت پوښتنې راپورته کړي چې آیا ځینې موافقې به قانوني حیثیت ولري او کنه، او هغه ځکه هم چې ټاکل شوی افغان پارلمان او حکومت موجود دی، او کچری دا قانوني هم شي نو دا به منطقي وي. مجلې لیکي لوی جرګه به حکومت او پارلمان ته سیاسي پیغام هم ورکړي چې آیا کومې خبرې ولسته قبول دي. په 2010 کال کې افغان ولسمشر حامد کرزی د سولې لپاره لوی جرګه رابللې وه چې طالبانو سره د سولې بهیر پیل کړي، او هغه جرګې د سولې د عالي شورا جوړېدو منظوري هم ورکړې وه چې مشر یې پخوانی ولسمشر استاد برهان الدین ربانی کوله. استاد ربانی د روان کال د ستمبر په میاشت کې وجلې شو. فارن پالیسی مجلې لیکي چې د قومي جرګې پریکړې په عملي توګه نه بشپړ کیږي، خو چې کله په 2004 کال کې د هیواد اساسي قانون منظور شو نو د قومي جرګې استازي په عارضي توګه ټاکل کیږي، او زیاتره ټاکنې د ولسمشر له دفتر څخه کیږي. په دې ټاکنو کې شفافیت نشته، او د ښځو، مدني ټولنې او د ژوند د نورو مهمو برخو د استازیتوب نشواله دی. بلخوا لاس انجلس ټایمز ورسپانې د پاکستان د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د پیپلز ګوند نه د مستعفی کېدو په اړه مقاله خپره کړي، او لیکي چې قریشی په پاکستان کې د یو نوي مقبول سیاسي طاقت عمران خان په ګوند کې شاملېدل غواړي. ورسپانې لیکي چې عمران خان په زرګونو خلک خپل ځان ته راوګرځول، او په لاهور کې د اکتوبر په 10 نیټه جلسه کې 100,000 خلکو ګډون وکړو. دې جلسې ټول حیران کړل چې عمران خان لږ وخت کې دومره خلک ځانته راواړول. د عمران خان د سمدستي مقبولیت لکبل خلک په اسلام آباد کې پرې خبرې کوي، او شنن کې وای چې د عمران خان ګوند کې د تکړه کاندیدانو نشواله دي، او په ځانګړي توګه هغه ځای کې چرته چې دا ګوند ډیر کمزورې دي. ورسپانې کې د قریشی په تک سره به دا خلاف لږ پوره شي. 55 کلن قریشی د پنجاب صوبې سویلي ضلعو کې ډیر زیات اثر لري، او د عمران خان ګوند په سند صوبې کې هم ډیره کمزورې ښکاري.
له ګلای زخم د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې د دوو ورسپانو مقالې اورېدې چې یو فارن پالیسی و چې د افغانستان د دودیزی لوی جرګې په اړه، او دوم د لاس انجلس ټایمز ورسپانې و چې د پاکستان د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د پیپلز ګوند څخه د مستعفی کېدو په اړه و.
اونیز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې.
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو درمو سره، بس دغه د افغانستان او پاکستان په مخ کې زو راځو. بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی، دا یو لمونځ د کوه غي دي ملاج د کوه په زباز د کوه.
دا دوی څنګه څه دي؟
خو موږ کیندل ورو د خدای په بده خدای په موږ کوم.
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کېږي کېږي هر جمعه دا سهار 5:15 بجې، او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
په امریکایي مجله فارن افیرز کې د کلادم ګرځول سوي ډلې حقاني شبکې په اړه یو مقاله لیکل سوي چې په کې راغلي د طالبانو د کوټي شورا په مقابله کې دغه ډله زیاته خطرناک ده. د دې ډلې اثر د افغانستان په مشرقي پوله ډیر زیات دی. د مقالې مهم ټکی ملیحه امیر صاد وړاندې کوي.
فارن افیرز کې لیکوال جفری ډریسلر لیکي د افغانستان د امریکا د وتلو د پلان سره سم دا وخت په دې بحث کېږي چې لکوم دښمن سره د امریکایي ځواکونه جګړه وکړي. لیکوال د رند په نامه د ادارې د یو عالم سیت جونز د خبرې په تضاد کې وایي چې د کوټه شورا په پرتله حقاني شبکه زیاته خطرناک ډله ده. لیکوال وایي د نیټو د یو کمانډر په بلنه چې کله د افغانستان ته لاړ نو ویلي دل چې د هیواد په جنوبي برخه کې د 2009 کال نه پس ناټو ځواکونه د کوټه شورا د طالبانو پر ضد کامیابیانه ترلاسه کړي دي، او د دې
پر ځای حقانی شبکه د یوې خطرناکې او وژونکې ډلې په توګه مخې ته راغلي. لیکوال لیکي که څه هم حقانی شبکه د کویټ شورا یوه برخه ده، خو دغه ډله د طالبانو په پرتله منظمه ده او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د ملاتړ سره په افغانستان کې د ستراتیژیکي استحکام لپاره د یو اوږد مهاله خطر په توګه مخې ته راغلي. لیکوال زیاتوي په هلمند کې د طالبانو د اثر تر ختمېدلو وروسته ولسي استازو حکومت ونیولو چې ورسره د دوی د مخدره موادو د تجارت لپاره لارې بندې شوې، چې اوس د دوی د جنگیالو هم حوصله کمه شوې ده. په کندهار کې چې د طالبانو خوځښت شروع شوی هلته هم حالات ښه نه دي، خو د لیکوال په خبره د دې په پرتله د افغانستان په مشرقي پولې دواړو غاړو ته حقاني شبکه زیاته پیاوړې شوې. لیکوال لیکي دغه ډلې د 1 سپتمبر د 10 کلیزې په موقع په وردګ ولایت کې په یو برید سره 70 امریکایي سرتېري او 15 افغان ولسي کسان ووژل، او دغه شان په تیرو 2 میاشتو کې یو شمېر بریدونه کړي دي چې په کابل کې د امریکا په سفارتخانه او د ایساف په مرکز بریدونه شامل دي. په فارن افیرس کې وړاندې لیکل شوی داسې نښې نښکاري چې ګینې دغه ډله په کمزورېدلو ده. دوی په پاکستانی طالبانو، ازبک جنګیالو، پر پنجابي او کشمیري ترهګرو ډلو باندې ډېر اثر لري. په نړیواله کچه په انټرنیټي جهادي فورمونو کې دوی مرکې کوي او د خپلو مینوالو د پوښتنو جوابونه ورکوي. لیکوال لیکي دا ډله اوس د پخوا په شان نه ده پاتې، بلکې د کویټ شورا په مقابله کې یې طاقت زیات شوی دی. جیفري ډریسلر لیکي په شمالي افغانستان کې د دې ډلې مخ په زیاتېدونکي اثر یوه مسله ده چې د کلونو راهیسې نسلي او رشتهداري جالونه را یوځای کوي او ځایي اورپکي او قبایلي خلک په دې ډله کې شاملوي. د لیکوال په فکر دا ډېر د اهمیت وړ انکشاف دی، ځکه چې دا ډله د هیواد په جنوب، مشرق او شمال کې د دې ډلې تجارت، تربیت او لاجستیکي زمینو ته لارې برابروي، او بیا د افغانستان شمالي برخې او د منځني ایشیا سره تړلې لارې د یاغیانو لپاره ګټورې دي. لیکوال لیکي د دې ترڅنګ حقاني شبکې د القاعده سره ملګري یوې ډلې د ازبکستان اسلامي غورځنګ سره تعلقات جوړ کړي دي چې دواړه له یو بل سره مرسته کوي. لیکوال په خبره د امریکا او پاکستان ترمنځ خرابو تعلقاتو ته په کتلو سره په راتلونکي 3 میاشتو کې به د پاکستان امنیتي ځواکونه د دې ډلې ملاتړ نور هم زیات کړي، چې معنا به یې وي چې په پاکستان کې به د دوی لپاره پټنځایونه زیات شي او کېدی شي په افغانستان کې د بیلابیلو لارو په استعمال سره د نړیوالو سوله سات ځواکونه او افغان امنیتي ځواکونو پر ضد بریدونه وکړي.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کومه د قزب بعد ورځې راوته نه مويڅ درک ویني لګي
او د قبالي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو ده بل نه داسې ورکه
پښتنه د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي، او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
د پاکستان د سین صوبې خلک چې تیر کال خونړي سیلابونو ځپلی وو، سږ کال بیا سیلابونو ډېر وځپل او په میلیونونو خلک بے کوره شوي، او دا وخت په سیمه کې د اوبو درېدلو له وجې د ناروغیو خورېدو ویره ده. د دې متاثرینو د بحالۍ لپاره هلې ځلې روانې دي. په دې هکله منور شاه رپورټ جوړ کړی دی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې UNDP یو تازه رپورت ویلي د پاکستان د سند صوبې سیلاب ځپلو لپاره چې دوی د نړیوالې ورورولۍ نه د کوم مالی امداد اپیل کړی وو، تر دې دمه ورته په هغه کې صرف 20% ملاو شوی دی. سند صوبا کې د سخت کال سیلابونو خواوشا 15 لک خلک یو وار بیا ځپلي او 2 میلیونه کورونه یې هم اوران کړي دي. دا چې د نړیوالې ورورولۍ لخوا د دومره لږو مالی مرستو ترلاسه کېدو په حال کې د دغه متاثرینو د بحالۍ کار څومره تر سره شوه. پاکستان کې د قدرتي افاتونو د نظم د قامي ادارې NDMA یو مشر ساجد نعیم مشال ریډیو ته ویل،
چار چیزیں ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے، اس میں ایک فوڈ سیکورٹی ہے اور
دا محل سلور دا سیزون دی چې کار پر روان دی، لکه صحت مند خوراکي مواد ورکول، د سره سره د صحت د غندو بو نکاسي او سرپنا ورکول. نو دا هغه سلور کارونه دي چې د مالی مرستو لپاره د سپتمبر په میاشت کې اپیل شوی وو. اوس یو نوې سروي شوی ده او دغه اپیل ته بیا کتنه کیږي او پراتلونکو سورزو کې به بیا خبري
اور ابھی چند دنوں کے بعد وہ اپیل جو ہے وہ لانچ ہوگی.
بلخوازائی خلق چه زیاتره د کلیوالو سیمو سره تعلق لري او ډیر کار روزګار یې مالونه ساتل او زمیداره کول دي، وای سیلاب یې هر څه تباہ کړي او د دوی پوره بحالی بهاله امکان ولري چې دوی بیا خپل زمیداره او مالداری شروع کړي. همدغه خبره د UNDP د بحران د مخنیوي او بحالی د سانګې یو مشر جورډن ریان هم کوي. دی وای د داسې افتونو په اولنۍ مرحله کې پکار وي چې متاثر شوی خلکو ته دا احساس ورکړي شي چې دوی ته به هر څه بیا ملاو شي. د انډیمې په وینا په مکمله توګه بحالي به وخت اخلي، خو د 2012 کال د جون د میاشتې پورې به دغه متاثرینو ته بنیادي ضرورتونه ورسول شي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خګوري دنکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
اوس هم د شام په اړه باندې یو رپورټ په داسې حال کې چې د شام حکومت د واک د سپارلو په هکله د عربي او هم د لویدیځې نړۍ له خورا زیات فشار سره مخامخ دی. فرانس د شروع په ورځ له شام څخه خپل سفیر بیرته رابللی دی. رسنوی په ورته وخت کې د شام له فوج څخه د بیلوسو تر تیرو لخوا د دې هیواد امنیتي ادارې په سر دفتر د حملې خبرونه هم ورکړي دي. په دې اړه د واشنگټن څخه هارون بچا رپورٹ را لېږلې دی.
راپورونه د دمشق ښار په شمالي څنډه کې د سوریا د هوایي ځواک د استخباراتو په ودانۍ د دې هیواد له پوسټ څخه د بیلوشو سرتیرو د تیر ورځې حملې ته اشاره لیکي چې د سوریا ولسی پاسنونه خایي چې د جنگي شخړو بڼه خپل کړي. رویټرز اجانس په دمشق کې د یو غربي ډیپلوماټ لقوله لیکي چې وایي که څه هم چې د هیواد په کچنه خو د تیر اونۍ پر مهال چې د رستان او هومس په ښارونو کې شوې نښتو ته ګورو نو ویل شو چې په سوریا کې په سیمه ییزه کچه کورنۍ جګړې پیل شوې دي. د امریکا د خارجه وزارت ویان مارک ټونر هم د سوریا په استخباراتي ارګان د برید خبرونو ته د عکس العمل په خولو د واشنگټن مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې په دغه هیواد کې د تشدد د کیدونکو ټولو پیښو پړه په ولسمشر اسد او دغه په رژیم پریوزي او زیاته کړه. د سوریا د اپوزیشن یون په پیل کې یو سولیزه حرکت و. دا یوازې او یوازې د رژیم لخوا د تشدد د ظالمانه کمپین له کبله موږ وکتل چې دغه هیواد له خطرو څخه په ډکه یو لار روان شو. ویل شوي د سوریا د پوځي قواو څخه وتلیو سرتیرو د سوریا د آزاد پوست په نوم یوه جنګي ډله جوړه کړې چې مشري د کرنل ریاد الاسد په غاړه ده، څوک چې د ترکیې له جنوبي سیمو د ځواک فعالیتونه تنظیموي. یادې ډلې 13 اونۍ اعلان وکړ چې یوه لنډمهاله پوځي شورا یې جوړه کړې او دا چې په راتلونکي کې د یو پوځي عدالت د لګولو پلان هم لري، سو د رژیم هغه چارواکي چې د عام وګړو په وژنو کې لاس لري محاکمه کړل شي. 13 ورځ د عرب لیگ لخوا په دغه ټولنه کې د سوریا د غړیتوب د ځنډولو د پریکړې له عملي کېدو سره سم راپورونه وایي د رژیم حامیانو په دمشق کې د متحده عرب اماراتو سفارت چې د ولسمشر اسد د استوګنځای او دفتر ته نږدې موقعیت لري په ډبرو سره په نښه کړ. هم په دمشق کې د فرانسی په کونسلګرای د تیر اتوار د ورځې د همدغه رنګوي حملې په غندنې کولو فرانسې له سوریا څخه خپل سفیر بیرته وغوښتو. رویټرز اجانس د فرانسې د خارجه وزیر ایلن جوپې خبره راغستی چې ویلي دي په ملګرو ملتونو کې له عرب لیگ سره په ګډه د سوریا پر ضد د یوه پریکړه لیک د راوړلو هڅې پیل کړي دي. باید وویل شي د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د ولسي وګړو پر وړاندې د سوریایي رژیم د تیرایو د غندنې په مخه وړاندې کړل شوی قرارداد چین او روسیا وار له مخې ویټو کړی دی. په سوریا د ډیپلوماتیکي فشار د لاسې واکولو په مخه د عربي هیوادونو خارجه وزیرانو د ترکیې له چارواکو سره د مراکش په سرخار رباط کې لیدنې وکړې. ترکیې چې دمګړی یې د سوریا پر وړاندې سخت دریس خپل کړی، رویټرز اجانس ورلا د خارجه وزیر احمد دیوتوګلو وینا راغسته چې د سوریا وضعیت یې د لیبیا له غیر سره پرتل کړی او په ولسمشر سره د غږ کړی سو د خپلو خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. اجانس په نهال کې د ایران د خارجه وزیر علی اکبر صالحی هغه وینا چې د خپل هیواد دولتي خبري اجانس ایرنا ته کړی هم راغسته چې پترس کې د سوریا د رکنیت د معطلولو د عرب لیگ په پریکړه انتقادونه کړي او زیاته کړي ده چې سوریا په بار بار هڅې کړي سو د ولس جایزې مطالبه ومني او اصلاحات معرفي کی. رسنیو په یوه وخت کې د دمشق او لتاکیا په خارونو کې د ولسمشر اسد په حمایت کې دراوتلیو 13 ورځې د جلسونو په حق لا هم راپورونه خپاره کړي دي. د رژیم حامیانو چې په شلک شی به باران کې واټونو ته راوتلی ول شارونه پورته کول چې نه خو باران او نه هم په دوی لګول شوی بندیزونه د دوی د ملت پالنې د مرام په مخ کې درې دی شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپناستی؟ یار نن پکار کیوم د مشال رادیو خبرونه رانه تیر شو
نو دی کې د خپکی روس خبره ده اوسې واوره کنه
عجبه خبره کوي سړیا اوسې څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وسا ده سړیا انټرنیټ خولري کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي
ته رښتیا وایې
او د مشال رادیو په وی پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مواوري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري
او ورشه
اوسم د افغانستان په اړه یو ریپورت په افغانستان کې د کابل بینک د سکینډل یو کال وروسته د مالی نړیوال صندوق آی ایم ایف د لومړي ځل لپاره افغانستان ته څه د پاسه یو سل درې دېرش میلیونه ډالره پور ورکولو منظوري ورکړې ده افغان حکومت امریکا او برتانیا د دې ګام هرکلی کړی دی د رویټرز خبري اژانس ریپورت ته غوښتي آی ایم ایف افغانستان ته د یو سل درې دېرش اشاریه شپږ میلیونه د پور ورکولو منظوري د سه شنبې پر ورځ ورکړې ده د سازمان په وینا کابل ته به اتلس اشاریه نه میلیونه ډالر ډیر ژر ورکړي آی ایم ایف وایي چې تر درې کالو پورې افغانستان ته پور ورکول به له کال 2014 وروسته کله چې نړیوال ځواکونه وځي له دې هیواد سره د امنیت په ساتلو کې لویه مرسته وکړي سازمان دا پور هغه وخت څرنولی و کله چې تیر کال په کابل بینک کې د میلیونونو ډالرو کرپشن په ډاګه شو آی ایم ایف په افغان چارواکو زور وکړی چې غلا شوی پیسې دې بیرته لاسته راوړي او په راتلونکي کې دې د دا ډول غلا غلیو مخه ونیسي د سازمان ډیپټي منیجنګ ډایریکټر نعمت شفیق ویلي چې د کابل بینک د غلا وروسته افغان چارواکو په لویه کچه مالی بیکادګیو د مخنیوي لپاره یو شمېر ګامونه اخیستي دي د غوښتنه کړي چې د کابل بینک په غلا کې ککړ کسان دي انصاف ته مخامخ کړي افغان حکومت د آی ایم ایف لوري د پور د منځوري هرکلی کړي د مالی وزارت لخوا جاري شوی بیان وایي چې دا به ملګری هیوادونه په افغانستان کې د پرمختیايي کارو لپاره وهڅوي د برتانیې د نړیوالې پرمختیا لپاره د بهرنیو چارو وزیر اندریو میچل دا یو مهم ګام بلل دی دا ډول د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر بیا ویلي چې د آی ایم ایف لوري د پور ورکولو منځوري د افغان حکومت لخوا د جدي مسلو د حل کولو صلاحیت وګټه کوي د کابل بینک د سکینډل یو کال وروسته د مالی د نړیوال صندوق آی ایم ایف په لومړي ځله افغانستان ته د پور ورکولو منځوري اوسم د افغانستان په اړه یو بل ریپورت اروپای ټولنې د 2010 کال په پای کې د افغان میرمنو په اړه یو ډاکومنټري فلم جوړ کړی چې ورکی ازړه بوګنونکو کیسې راخصل سوي دي خو اوس دا ټولنه وایي د ځینو وجوهاتو لامل دا فلم نشي خبرولای دا چې دا وجوهات څه دي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت درته نجيب عامر وړاندې کوي
مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ام اس کولی شي
0332-533-3351
او که دا پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي
دا نمبر یو ځل بیا ووره
0092-332-533-3351
بخښنه غواړو اوریدونکو تاسو د ریپورت په ځای باندې یو اعلان واوریدل خو اوس بیرته د ریپورت ترازو او هغه د اروپای ټولنې د 2010 کال په پای کې د افغان میرمنو په اړه یو ډاکومنټري فلم جوړ کړی چې ورکی په ځړ پګنون کې کیسه راخصل شوی اوس د ټولنې وایي چې د جن وجوهاتو لامل د فلم نشي خبرولای دا چې دا وجوهات څه دي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې ریپورت کې به واورو چې نجيب عامر درته وړاندې کوي
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د افغان میرمنو په ژوند د یو ډاکومنټري فلم کیسه په یو ریپورت کې راخسته ده په دې فلم کې د یو میرمنې په اړه معلومات ورکول کیږي چې پرې تیرې شوې او بیا هم له 12 کلونو راځي په زندان کې ده د یو بل میرمنې په اړه هم معلومات ورکول کیږي چې د خپل میړه د ناوړه سلوک نه زندان ته پناه وړي ده دوه میرمنې وایي دوی خپل کیسې کول غواړي خو د دوی د ناوړه حالت په اړه جوړ شوی یو فلم لا تر اوسه نه خبر شوی د دې نه د خبره جوتیږي چې نړیواله ټولنه د افغان میرمنو د حقونو لپاره څومره ژمنه ده چې مبارزه وکړي. د افغان میرمنو په اړه دا فلم چې انصاف او په زندان کې افغان میرمنې نومیږي د اروپایي ټولنې په هڅو جوړ شوی، خو اوس دغې ټولنې پریکړه کړې ده چې دا فلم به نه خپروي. نوموړې ټولنه وایي که دا فلم خپور شي نو هغه دوه میرمنې چې په دې فلم کې خپلې کیسې کړي د ستونزو سره مخ کېدای شي، خو کره کتونکي پر اروپایي ټولنې نیوکه کوي او وایي د فلم د نه خپرېدو تر شا سیاسي لاملونه هم لیدل کېږي او دوی له دې ویرې چې د افغانستان د حکومت سره به اړیکې خرابې شي د میرمنو د حقونو په اړه د یوې پروژې مخنیوی کوي. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي په دې فلم کې د افغان میرمنو په اړه زړه بوږنوونکي کیسې پرتې دي. د بېلګې په ډول یوه 19 کلنه میرمن وایي خپل تربور پرې جنسي تیری وکړ او هغه حمل واخیست، خو هغه سره واده ونه کړ او په دې تور چې لنکا پرته چا سره نږدې شوی ورته د 12 کلونو سزا واورول شو. دغه میرمن وایي تربورې قاضي ته پیسې ورکړي او قاضي لاغه غوښتل چې کده خپل تربور سره واده ته راځوي نو له زندان نه د وتلو امر به صادر کړي، خو هغه دا ونه منله. په زندان کې لور پیدا شو او اوس هغه هوټل لري چې خپل لور همدلته په زندان کې لوی کړي. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د سار د ادارې یو مسؤله هیتر بار وای د ډول پیښې اوس په افغانستان کې د معمول برخه ګرځېدلې دي. اژانس لیک کې نه یوازې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بلکې په هر پړاو کې میرمنې په افغانستان کې د ستونزو سره مخې شوې، تل پرې سړیو واکمنۍ کړې او د میرمنو قانوني او مذهبي حقونه هم عملا له پامه غورځول شوي دي. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله لیکي په افغانستان کې د 300 نه نیولې تر 400 قیدي میرمنو کې نیمایي داسې دي چې د اخلاقي جرمونو په نوم زندان ته اچول شوي، پرې تور دی چې د واده نه پرته ایجنسي نږدېوالی کړی او یا هم د خپل میړه نه تښتېدلې ده. اژانس د هیتربار په حواله لیکي په 2001 کال کې د نوي حکومت د پیل پر مهال افغان میرمنو سره ډېرې زیاتې ژمنې شوې وې چې اوسني حالات د هغو ژمنو سره په ټکر کې دي. د اروپایي ټولنې په لګښت په جوړ شوی دغه مستند فلم کې د یوې بلې 26 کلنې میرمنې کیسه راخیستل شوې چې وایي میړه به هر وخت وهله ټکوله، نو هغه د یو بل کس سره چې دی ورسره مینه درلوده وتښتېده، خو کله یې هم ورسره جنسي اړیکې نه وې ټینګې کړې، خو د بدلمنۍ په تور ونیول شو او ورته سزا ورکړل شوه. اژانس لیکي چې اروپایي ټولنې د 2010 کال په پای کې دا فلم جوړ کړی او موخه یې دا و چې د افغان میرمنو د ژوند انځور وړاندې کړي. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي د دې مستند فلم په جوړېدو 80,000 یورو یا څه کم 1,00,000 ډالره مصرف راغلی دی، خو اوس اروپایي ټولنه د دې فلم د خپرېدو نه په شا شوې او دوه دلایل وړاندې کوي. لومړی دا چې په فلم کې غږېدون کې میرمنې د ستونزو سره مخ کېدای شي او بله دا چې د افغانستان په حکومت کې دننه ستونزې جوړول شي.
زماستا